سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو ز فرید سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمپل اختر کلی کوم پیل په خبرونه کو د طالبانو حکومت د هرات د زلزله ځپل لپاره د کورونی د کورونو د جوړولو د کار د پیل دو خبر ورکړی دی د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دغه وخت په خپلې ټولنیز شبکې لیکلی دی چې د هرات د زندجان ولسوالۍ په سیاب سیمه کې د 2046 کورونو د جوړولو کار پیل کړی دی هغه ویلي دی چې دغه کورونه به په معیاري او د خارګوټي په ډول د زلزله ځپل لپاره جوړیږي خغلی مجاهد زیاته کړې ده چې هڅه کیږي د ژمي له رارسېدو مخکې دغه خارګوټی بشپړ او کورنۍ د هرات د وروستیو او زلزلې زیانمنو شو خلکو ته توضیح شي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا پرون پیو خبر پاڼې کې ویل چې د هرات د زلزله د زلزلې او له زلزلې وروسته سختو ټکرونو په نتیجه کې څه باندې 2300 کورونه وران شوي دي او چې همدارنګه د مړو شوو شمیر 1500 تنه او د ټپیانو شمیر نږدې 200 تنه ښودلی دی د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستانه غوښتي دي چې له دې هېواده په ډله ییزه توګه د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي د کارپوهانو دې ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ همغړی دی په خپل راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو پر وېپاڼه خپور شوی ویلي دي چې پاکستان باید افغانستان ته د شاوخوا 400,000 افغان کډوالو د ایستلو پلان لغوه کړي په راپور کې یادونه شوې ده چې دا پریکړه به په تیره هغه شاوخوا 1.4 میلیونه افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو د اندېښنو له کبله د خوندي ژوند په تمه پاکستان ته کډه شوې دي د پاکستان حکومت په دې هېواد کې ډېره غیر قانوني افغان کډوالو ته د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه مهلت ورکړی دی چې له دې هېواده ووځي کنه په جبري ډول به وویستل شي د اسرائیل پوز هغه څه د شواهدو په توګه خبره کړل چې څرګندوي د غزي په یو رښتون کې د تیر شپې 14 د فلسطینیانو لخوا د فایر شوی او ناکامه توغندي په نتیجه کې رامنځته شوې ده نه د دوی د مهماتو په نتیجه کې په دې پیښه کې د لزګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و حماس د دې 14 پړه پر اسرائیل وچولې خو اسرائیل وایي په غزه کې ډیره د بل فلسطینی اسلامي جهاد سخت دریځ ډلې لخوا فایر شوی توغندي دغه 14 رامنځته کړی ده د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پر دوه او سویډنی وګړو د پرونی وژن کې بریټ پړه اسلامي دولت ډلې یادای شو منله د ډلې د اماق پونم په خپل ټلګرام کې ویلي دي چې پرونی حمله د ډلې یو جنگیالی تر سره کړی ده بلجیمی چارواکو ویلي د فوټبال د دوو مینوالو په وژنه او د یو بل په ټپي کولو مشکوک یو 45 کلن تونسي وګړی یې نیولی دی چې په دې هېواد کې د سیاسي پناه له دې وړاندې رد شوی وه خو له هم په دغه هېواد کې په غیر قانوني ډول اوسېده او د افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې نن خپله څلورمه لوبه نه له نیوزیلند سره پیل کړې ده د افغانستان ټیم پچ وګټله او تو پچونه یې غوره کړه تر اوسه په څلوېښتمه اوور کې 115 منډې دي او څلور کسان آوټ شوي دي افغانستان لا هم لګیا ده دوی تو پچونه کوي او نیوزیلند تو پهنه کوي خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطلب اوریدل شي وړاندې به په خبرونه کې را سره واوري چې په ننګرهار کې نامعلومو کسانو د دې ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مرستیال او سوداګر وژلی دی دا چې علت څه دی وړاندې په راپور کې درته وایو ورزو د کنړ په ختیځ کې کنړ ته چې هلته ښوونکي شکایت لري چې ماشونه کم دي
خون کې ماس کم دی او هغه ډېر په تکلیف او دغه باندې ذهني ارامتیا یې نه وي او چېرته کبلار ما روان خامخا یو څوک پوښتنه کوي مثال دوکاندار ته هغه زما قرض نور کری کور کې اوسیږي
بلخ خو بیا د افغانستان په سویل کې هغوی چې ښوونځي ته ځي شکایت کوي چې د اقتصادي ستونزو سره دوی نشي کولی چې هم ښوونځی وایي او هم کار وکړي
زه د کور مشرم په کور کې 12 کسان یې د فارې د څوک نه سپدار مې سپینځه دغه ما یې پدې
په دې اړه ته وړاندې نور جزئیات هم لرو. غزنی ته به هم ورشو چې خلک شکایت کوي پاسپورت پاسانه نشي اخیستلی، دوی حل لارې وړاندې کوي.
پاره شوبه کې دوه درې ممرام به سکار و کسی دغه دوغنه مخلوق بدل ده خلاص سکار خلاص کړي یو مامور نه باندې رسي.
نور مسائل هم شته ملتیا مغاړه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. په ننګرهار کې را معلومه کسانو د دې ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د پانګوالې مرستیال او سوداګر هغه محمد رودوال وژلې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی تیر ورځ ناوخته په خپل دفتر کې په مرموز ډول وژل شوی دی. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت امنیت قمندانۍ وایي د پیښې سره د تړاو په تور یو تن نیول شوی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ننګرهار کې د یو سوداګر وژل کېدو د افغان سوداګرو ترمنځ ویره زیاته کړې. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی د پانګونې د برخې مرستیال او سوداګر آغا محمد رودوال تیر ورځ په جلال آباد ښار کې د نامعلومو کسانو لولوري په خپل دفتر کې په مرموز ډول وژل شو. کاتوم په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د امنیت قمندانۍ ویان رئیس زابلي ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې سره د تړاو په تور یو تن نیولې، خو یو شمیر افغان سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې د دغه ډول پیښو مخه ونیسي. د شمس الرحمن نیازی په نوم د رخت یو سوداګر ازادي راډیو ته وویل چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ او د غشان د تیر جمهوریت حکومت په وروستیو کې د نامنۍ د زیاتېدلو له امله ګڼو افغان سوداګرو له خپل هېواده پانګي وستي، خو هغه چې پاتې دي د په خبره کې په وړاندې د نامنۍ پیښه زیاتېږي خای دوی هم خپل هېواد پرېږدي.
حکومت د دا رقم پیښه ملونه نسی او د دې سوداګرو د ژوند د خوندیتوب لپاره پوره ډاډ تجارت ته ورنکي. نو فکر کوم چې افغانستان مخکې هم سرمایه وتلی وي او له دې وروسته به هم ځینې تجارت پانګه وباسي چې دا به د اقتصادي افغانستان کې یو لوی بله ضربه وي چې بخیږي.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د طالبانو د حکومت امنیتي ارګانونه باید د یاد وژل شوي افغان سوداګر د وژنې قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د سوداګرو په وړاندې د نامنۍ پیښې کمې شوي، خو د هغه په خبره د دغه ډول پیښو په کېدو د سوداګرو ترمنځ ویره زیاتېږي.
وکم چې دا ډیره بده پیښه وه او تر اوسه پورې عوامل په دقیق شکل نه دي معلوم. زه امیدوار یم چې د داسې پیښو مخنیوی وشي چې سوداګر ونه ډار شي چې په خپلو دفترونو کې په قتل رسیږي.
د وژل شوی سوداګر د کورنۍ غړي وایي چې هغه لې چا سره شخصي ستونزه نه درلوده او دوی دغه پیښې د رامنځته کېدو په عواملو نه پوهیږي. د وژل شوی سوداګر د کورنۍ وغړي حاجی پتنګ ازادي راډیو ته وویل
وروره دوی چا سره نه بدل وروده نه مشکل وروده بس نور مونږ نه پیګور وروره چې دا څنګه چلته موضوع ده. موبایل هم تر وړه ده، دفتر ته ورغله ده او بس وهاله ده وروره نه څوک به پوینو مګر ما خام په پوي حکومت کې ورونه ورغلي وتر زمونه ورغلي او تر په اوتاک د خپل دفتر کې پروت وروره.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته او د تیر جمهوریت حکومت په وروستیو کې د نامنۍ د زیاتېدلو له امله ګڼ افغان سوداګر له دې هېواده ووتل او خپلې پانګې نورو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران، پاکستان، ترکیې او متحده عربي اماراتو ته انتقال کړي. که څه هم د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته په وار وار د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی، خو د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی خبر ورکړ چې په دې هېواد کې د سوداګرو د اختطاف پیښې زیاتې شوي. د دې خونی مسؤلینو هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دوه میاشتو کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې 14 سوداګر تختول شوي. د دې خونی د معلوماتو پر بنسټ په تختول شوي سوداګرو کې صرافان او د موټرو او درملو کاروباریان شامل وو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په لویدیس کې له زلزلې وروسته وضعیت کړکېچن دی. د سازمان د هموی لیدل چې د وروستیو او زلزلو له امله د افغانستان په شپږو ولسوالیو کې نږدې شپږ شپېته زره کسان مستقیمن اغیزمن شوي دي او د سټلایټ په وسیله اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې 209 اتیا کلی په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. په ورته وخت کې په هرات کې زلزلې ځپلي وایي په بیړني ډول لاسنیوي ته اړتیا لري. تفصیل په راپور کې
ملګری ملتونه په هرات کې له زلزلې وروسته وضعیت کړکېچن بولي او وایي اغیزمن شوي خلک اړین حفاظت ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو پرون په خپله وبپاڼه په یو خبر کې لیکلي، وروستیو زلزلو د هرات په شپږو ولسوالیو کې نږدې شپږ شپېته زره کسان مستقیما اغیزمن کړي دي. په خبر کې دا هم راغلي چې له زلزله ځپلو سیمو د سټلایټ په وسیله اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې په دې زلزلو کې 209 اتیا کلی ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیل اندرس وایي د زیانمنو شویو شمیر مخ په ډیریدو دی. هغه په خپلو څرګندونو کې چې ملګرو ملتونو په خپل اکسپانا خبرې کړي وایي
موږ نږدې شپږ شپېته زره اغیزمن شوي خلک لرو. زموږ د ارزونو پر بنسټ دا شمیره د ډیریدو په حال کې ده، خو موږ په خپلو مرستو ته دوام ورکوو.
ښاغلی اندرس په سیمه کې زلزله ځپلو ته د خیمو، اوبو او روغتیایي مرستو پر رسولو هم ټینګار کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي وړ مورز ویلي وو په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شوي واړتیاو ته رسیدل د یوې میاشتې کار نه دی او ښایي یو کال ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په هرات کې د شویو زلزلو له امله د مړو شمیر 1340 او د ټپیانو 1950 تنه خودل. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جنان سائق د دوشنبې پرز ازادي رادیو ته ویلی وو په هرات کې د شویو زلزلو په پایله کې لزرو تنو زیات مړ شوي او له 2000 زیات ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې یو شمیر زلزله ځپلي هم وای ژر یې باید لاسنیوي وشي. نو دوی یو محمد رضا ازادي رادیو ته ویل
دلته نږدې اته میاشتې ژمی وي، موږ نشو کولی له خپلو کورونو ووځو. بې له دې ستونزو چې اوس ورسره مخ شو، له زلزلې وړاندې هم ډېرې ستونزې مو درلودې. له زلزلې وروسته خو مو بیخي ژوند له ګواښ سره مخ دی.
د هرات یو بل اوسیدونکي بیا د نوم له خودو پرته ازادي راډیو سره خبرو کې له سړې هوا شکایت کوي او وایي زلزلو خورا ډېر وځپل.
شونډې مو له یخنۍ چاودلې دي، د ماشومانو شونډې هم همداسې چاودلې دي. نه یو کمپ شته او نه هم د اوسېدلو یو بل مناسب ځای، هیڅ هم نشته.
ملګري ملتونه هم وایي په هرات کې له څو اونیو راهیسې خلک په خیمو کې ژوند تېروي، خود دوی لپاره دایمي سرپناه ته اړتیا ده. د طالبانو د حکومت په ګډون په هرات کې له زلزله ځپلو سره یو شمېر هیوادونو او په افغانستان کې دننه هم خلکو مرستې کړې دي، خو د یو شمېر زلزله ځپلو له شکایتونو ښکاري چې د مرستو ویش منظم او د اړتیاو پر بنسټ نه دی.
وزو پاس ویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې به سرپرسته ماشومان د حرفوي زده کړو او مالی ملاتړ غوښتنه کوي. دغه ماشومان چشميري زورګونو ته رسیږي. د کندهار ښار په بیلابیلو برخو کې پادرنو کارونو بوختي. تفصیل لسیمی په راپور کې اورو.
پنځلس کلن ګرانغه د کندهار ښار په یو وسند کې د تیرو دوو کالو راهیسي مجتوب کوي. د لوی هله شونځي تتلل دي، خو اوس د ترک پر سر د خلګو بوټونه ګنډي او رنگوي. ګرانا غوایی پلارې د نشیتو کومتا دي او په کور کې بل سرپرست نه لري چې له همدې کبله د اردې کورته یو ګولا ډوډۍ وګټي.
د کور مشرم په کور کې دولس کسانې د فارې د څوک نه سپلار مشکینځه دغه ما یې پدې زه دا مچ غته نه سم. دولت باید ما سره مرسته وکړي. زه مدرسه یو درس یو شی و.
څوارلس کلن ایمال بیا د کندهار ښار د ټکټک بازار د اهنګري په یوه دکان کې سهار تر ماښامه څټک پلاس بخاري او نور فلزي توکي جوړوي. د ایمال پلار وفات شوی، هغه مجبور دی چې د کور سرپرستی په غاړه واخلي. نوموړي وایي د ورځې شاوخوا 200 افغانۍ مزدوري اخلي، خو د کور ورځني لګښتونه نسی پوره کولای. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو غواړي چې لاسنیوي وکړي او یادې هم د عمر برابر د اسانه کار زمينه ورته برابر کړي.
د دولت څخه دا غواړي چې موږ ته کار زمينه موږ ته برابر کړي. موږ دا کم درون کار کو ټک ټک کوو، ماشام په غوږو درد ګرځره بستور موږ دا کار کوو. مر دا کا زمینه مست برابر کی مر دا درون کارونه کنه دی ز کاونه کم دا ز کو پچو شو چلو مطلب د سرای کرایا جلا دی د بار ډیر جلا دی نو ز مجبورم چ کار وکم ز کاونه کم کوټه سو برو دی ور سو کار کی سو نه سنو چ کار ز خپل عادی سار چ منځ وکم په 15 بجې راځم شام په 10 بجې 9 بجې زم کوټه دم ز بس سوره زختایم په دکان کې چې ما دی کوټه او شی مې وستو
کندهار کې دغه ډول ماشومان چې شمیرې زرګونو ته رسیږي د خښتو په بټیو د موټرو او موټرسایکلونو په ورکشاپونو او نورو بیلابیلو ځایونو کې په درنو کارونو بوختي. د ماشومانو د چارو کارپو حافظ احمد نومانی په درنو کارونو د ماشومانو بوختیا د اندیشنې وړ بولی او زیاتوي چې باید دغه ماشومانو څخه ملاتړ وسی او ورته د ځانګړو حرفوي زده کړو زمينه برابر شي.
دولت باید وجهت هم توجه وکړي چې د دغه کوشن لپاره چې هغه په درنو کرو یا په شکه کرو باندې اخته دي تر څو دي ته د زمينه مساعده کې چې کسبونه او داسې حرفوي زده کړي د ترتیب کې برابرې کې تر څو د کوشنانو د توان طاقت مطابق هغه کارونه په اسلام باندې دی مخته یوسي او کوشنان لته مصروف شي.
که څه هم کندهار کې په شاکه کارونو او د سړک پر سر د بوختو ماشومانو د کشمیر نه دی معلوم، خو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیز چارو ریاست مسولین وای په تیرو دوو کلونو کې سلګونه ماشومان د سړکونو د غاړو راټول او په بیلابیلو دولتي روزنتونونو کې د زده کړو لپاره شامل کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم یوې نړیوالې موضوع ته تم شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي داسې ښکاري چې په غزه کې په یو روغتون کې چاودنه د اسرایلو کار نه دی. هغه د خبره نن اسرایلو ته تر رسیدو وروسته د دې هیواد له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې وکړه او یو ځل بیا حماس یې تورن کړی دی چې یوازې د فلسطینیانو کړاوونه زیاتوي. همدا شېبه راسره په سټډیو کې زموږ همکار نوریاس نوری د نوری صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی کده دغه سفر جزئیات او د دې کړي روستۍ حال سره شریک کړي.
بلې فریدا جان مننه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای داسې ښکاري چې د غزې ترنګ په یو روختون کې چاودنه چې په سلګونو کسان پکې وژل شوی دی اسرائیل کار نه دی. بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې وویل هغه شواهد چې دلی دلی داسې ښکاري چې دا د مقابل لوري کار دی نستاسو. بایدن په دې اړه چې ولې دی باور کوي چې دغه چاودنې لامل اسرائیل نو نور جزئیات ورنه کړل، خو بایدن زیاته کړه هلته ډیر خلک شته چې ډاډه نه وو د چاودنې لامل څه وو. بایدن نتنیاهو ته وویل چې دای په روغتون کې چاودنې ډیر خوشینه او په غوسه کړی او څرګنده کړه چې حماس د ټولو فلسطینیانو استازیتوب نه کوي بلکې یوازې د هغوی کړاوونه زیاتوي. بایدن همدارنګه وویل چې اړتیا ده داسې لارې چارې ولټول شي چې په نتیجه کې د ژوند ژغورنې هڅې ګړندۍ او زیاتې شي تر څو د ده په وینا له هغو بې ګناه فلسطینیانو سره مرسته وشي چې د دغه کړکیچ په منځ کې راګیر دي. بایدن پر اسرائیل غزې د اکتوبر د ومی بریتا په اشاره وویل حماس اسرائیلان په قتل رسولی دي. د وژل شوو اسرائیلانو شمیر 1400 تنه خودل شوی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اسرائیل ته د سفر په خاطر له بایدن مننه وکړه او هغه ته وویل چې دا یو ډیر د پام وړ اقدام و. په عین حال کې د اسرائیل پوز هغه څه د شواهدو په توګه خپاره کړل چې څرګندوي د غزې په ال اهل العربي روغتون کې د تېرې شپې چاودنه د فلسطینیانو لخوا د فایر شوي او ناکامه توغندي په نتیجه کې رامنځته شوې نه د دوی د مهماتو په نتیجه کې. حماس د دې چاودنې پړه پر اسرائیل اچولې، خو اسرائیل وای په غزه کې ډیره دی وي بلې د فلسطینیانو د اسلامي جهاد سخت دریز ډلې لخوا فایر شوي توغندي دغه چاودنه رامنځته کړې ده. د اسلامي جهاد سخت دریز ډلې د دې چاودنې په اړه پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. د حماس تر واکمنۍ لاندې د غزې د روغتیا وزارت بیا وویل چې د اسرائیل هوایي برید دغه ورانی رامنځته کړې ده، خو اسرائیل ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن تر رسیدو لږ مخکې د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاري وویل چې د یوې څېړنې نتیجه تاییدوي چې د اسرائیل د دفاعي ځواکونو لخوا د ځمکې، سمندر او هوا له لارې پر دغه روغتون برید نه دی شوی. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن له اسرائیل څخه په کتنې سره غواړي نړۍ ته وښيي چې امریکا پر روان کړکیچ کې د اسرائیل ترخوا ولاړه ده. ټاکل شوی و چې بایدن له اسرائیل وروسته اردن ته لاړ شي او هلته له یو شمیر عربي مشرانو سره په غونډه کې ګډون وکړي، خو هغه په دغه روغتون کې د چاودنې له امله لغوه شو. ټاکل شوی و چې په دې غونډه کې بایدن د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس، د اردن پاچا عبدالله او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ګډون وکړي. پام دی الکه په پام کې د چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړه چې پر اسرائیل د حماس بریت د یو بوګنون کې عمل په توګه او هم درز د ملکی وګړو په وړاندې تشدد او تر څنګ د غزې ملیونونو اوسیدونکو ته چې مرستو ته سترګې پلار دي په بشری مرستو کې زند غندي. د برازیل خو د وړاندې شوې د پریکړه لیک د مسودې د کلماتو او ژبې د څرنګوالي په اړه خبري دوام لري او هغه متن چې باید رایه اخیستو ته وړاندې شي پرون سشنبه بشپړ نشو. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې شاوخوا 2800 فلسطینیان وژل شوي او ګمان کېږي چې 1200 تنه نور به د نړیدلو ودانیو تر خاورو لاندې ژوندي یا مړه وي. دا شمېرې په غزه کې پر روغتون د تېرې شپې له چاودنې مخکې ورکړل شوې دي. د راپور له مخې د دغه چاودنې په وړاندې د غبرګونونو په ترڅ کې په سیمه کې اعتراضي لاریونونه پیل شوي. د لویدیځې غاړې په لویو ښارونو کې په سلګونو کسان واټونو ته راوتلي او د لبنان او اردن په پلازمینو بیروت او عمان کې هم ډېر اعتراض کوونکي له دغو لاریونونو سره یو ځای شوي دي.
ډېره زیاته مننه کورودان نوریاس نوري و چې اسرائیلو ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن د سفر په اړه جزئیات راکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په غزنی کې پاسپورت اخستن کې شکایت کوي وایي دلته د پاسپورت اخیستو کارونه چندان خنه تر سره کیږي. دوی وایي په ورځو ورځو راځي او د پاسپورت امریت مخې ته په کتار دریږي خو مازیګر بیرته نه هیلستنیږي. تفصیل لسیمی په دې راپور کې اورو.
شاوخوا 15 کلن نیاز محمد د پاسپورت امریت مخې ته خپل ځوان زوی سره یو ځای په کتار کې ولاړ دی. دی غواړي خپل زوی ته پاسپورت جوړ او هغه بیرته ایران ته روان کړي.
د دې لپاره غلې مې چې دغه زوی مې 2 میاشتې کېږي چې ایران راړولې ده اوس یې پاسپورت یو مدرک ورته جوړ کړم او داسې مرې یا پیسې پاتې یا احساس پاتې یې وروره یا کوم کار یې دغه لپاره غلې.
د نیاز محمد په باور چې په پاسپورت امریت کې د خلکو کارونه ډېر سوکا مخته بیول کېږي. دی وایي دلته که څومره مامورین او کارکوونکي زیات سي همره به د خلکو کار اسانه سي.
آفرین مسؤلیت دغه مو نظر د څه دغه ده پر شوبه کې 2-3 مامران به کار وکړي چې دغه دوه مخلوق ودار ده چې دا خلاص کړي چې کار خلاص کړي یو مامور نه باندې رسي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې پاسپورت اخیستونکي شکایت کوي او وایي دلته د پاسپورت اخیستونکو کارونه چندان شنه تر سره کیږي. دی وایي په ورځو ورځو راځي او د پاسپورت امریت مخې ته په قطار کې درېږي خو مازدیګر بیرته نه هیلستنیږي. دوی غوښتنه کوي چې باید د خلکو کارونو ته رسېدنه وسي او هغه خلک چې مستحق وي او پاسپورت ته عجله اړتیا لري باید چې بیړني پاسپورټونه ورکړل سي. نوروز علی د غزنی جاغورو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي د خلکو اقتصاد خراب دی پاسپورټونو ته اړتیاوې زیاتې دي نو د طالبانو حکومت د خلکو اړتیاوې په پام کې نیولو سره په پاسپورټي اداره کې مامورین زیات کړي چې کارونه اسانه سي.
مشکلات مردم زیاده فرض مثال خود
د خلکو ستونزې زیاتې دي. د بلګې په توګه لکه زما پرون ابل ورځ له جاغوري ولسوالۍ څخه راغلم. دلته د خلکو کارونه په ځنډ پر مخزي. یو کس په خپل او یا کورنۍ د پاسپورت جوړولو په موخه مرکز تراولي د هغوی اقتصاد کمزورې وي نشي کولای چې دلته په هوټل کې پاتې شي نو که څومره ژر د خلکو کار خلاصيږي بهتره ده.
دا په داسې حال کې د خلک د طالبانو حکومت له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د پاسپورټونو د جوړولو چارې دی اسانه او چټکې کړي چې خلک نورو هیوادونو ته په خواري او مزدوري پسې لاړ سي ځکه چې دلته کار نه برابرېږي او هلته بې ویزې او بې پاسپورټ کار نه ورکول کېږي. په غزنی کې د پاسپورت ادارې چارواکي هم مني چې چارې ځنډ نه دي. د دغه امریت سرپرست محمد طاهر محمودي وایي د پاسپورت له عمومي ریاست څخه مغوښتنه کړې ده چې غزنی ته هم د لومړۍ درجه ولایت کارکوونکي ورکړي تر څو د خلکو کار نه ژر خلاص سي.
او دغه عذر له عمومي ریاست سره مشارک کړی ده چې د غزنی ولایت له اول درجه ولایت و چې ده پر نفوسه ولایت ده او تشکیل د کارمندانو د موږ د درېمې درجه ده نو انشاءالله موږ سره ټینګه وعده کړې چې تشکیل د غزنی د ولایت پورې اضافه کړو. هم به زنانه بایومتریک اضافه کړو هم به مردانه بایومتریک اضافه کړو تر څو د مراجعینو مشکلات حل سي.
په افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سم په هیواد کې پاسپورت اخیستونکي تر بل هر وخت زیات سوي دي.
و موریدل چې په غزنی کې یو شمېر اوسیدونکو په پاسپورت ریاست کې د ستونزو له امله شکایتونه کول. بل پلو بیا په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې 1300 خونکو له کمبود سره مخامخ دي. د دوی په وینا چې په دغو خونکو کې یوازې د نجونو د شپږمو ټولګیو لپاره نږدې 1300 ښځینه خونکو ته اړتیا ده. تفصیل لسیم په دې راپور کې اورو.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د ښځینه او نارینه ښوونکو کمی سره مخ دي او له امله یې ستونزې ګالي. د یاد ریاست مشر مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې 1300 ښوونکي کم دي او که ټولو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي دا شمېر نور هم لوړیږي.
تقریبا 1300 خونکی زمون کم دی. د 1300 کې هم دغه حقیقت دی چې 1950 خزینه خونکی زمون کم دی ته موږ ضرورت لرو، او دا په هغه لیسو کې هغه مکاتبو کې دي چې هغه په حال د شپږم سنه پر شروع دي، خو د شپږم سنه پر هم زمون دغه کم بد دی. د 12 پر شروع شي بیا خو یې خېلی چې بیا ډیر ضرورت وي د خزینه.
هغه وای په خونځو کې د خونکو د کمی ستونزه لته رکلون ورپاتې ده، او دوی هڅه کوي چې په ټولو خونځو کې د خون کو کمې پوره کړي.
ځکه زمونږ په ډیرو مکاتبو کې چې هغه د نجونو دي، هغه ابتدایي دي یا متوسطي دي، هغه کې نارینه استادان هم ډیر د مخکې نه مقرر و چې موږ اکثر بدلم کړل. د لکانو مکاتبو ته په هغه باندې موږ خزینه استادان مقرر کړي هم دي، نور هم داسې شته دي. نو زمونږ ډیر ضرورت یې خینه چې د خزینه خونکو ته دي.
د پوهنې برخې کارپوهان بیا وایي د نجونو پر مخ له شپږم د لوړو ټولګیو او پوهنتونونو دروازو تړل کېدو سره د ښوونکو د کمی ستونزه نوره هم زیاته شوې ده، او که یاد بندیزونه همداسې دوام وکړي یوازې د تعلیم او تحصیل په برخه کې نه بلکې په روغتي او نورو برخو کې به هم په افغانستان کې د ښځینه کارکوونکو زیات کمی رامنځته شي چې به یې هوارې مشکل وي. محمد امین:
دولت ته پکار ده چې د اوسنه د خزینه خونکو د ګمارنې، د هغې د روزنې او د هغې د پوهې لوړونې لپاره پروګرامونه پیل کړي. او له بل پلوه د خونکو معاشات هم کم دي، که چیرې د خونکو په معاشاتو کې لوړوالی راولي دا به د خونکو د اقتصاد د ښه والي لپاره یو ښه ذریعه وګرځي.
خونکي بیا وایي د معاشونو کموالی په وجه ستونزې ګالي، او نور کسان چې د دوی مشکلات ګوري د معلمې دندې ته زړه نه خکوي. په کونړ کې د یو خونځي خون کې
ماس کم دی، او هغه ډېر په تکلیف او دغه باندې ذهني ارامتیا نه، او چېرته که بلار ما روان خامخا یو څوک پوښتنه کوي، مثال دوکاندار ته هغه زما قرض نور کری کور کې اوسیږي. په افغانستان کې خون کې ډېر مشکلات سره مخامخ دي. نو موږ لوړپوړو چارواکو نه دا هیله لرو چې د خونکو د معاش کې تغییر راولي، او دا اوچت کړي تر څو د خون کې دغه مشکل حل شي او په آرامه سیم کې په صحیح توګه باندې درس وړاندې.
د یادولو ده چې د طالبانو له بیا واکمنې دو وړاندې هم د نجونو او هلکانو ښوونځیو کې د ښوونکو کمی موجود و، خو اوس دغه ستونزه د هرې ورځې په تیریدو مخ په زیاتېدو ده.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. د ازادي راډیو ټولو درنو همکارانو او خوږو اوریدونکو ته محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له مرکز زرن شهر مستاسو سره تماس نیولای. لکه څنګه چې موږ تاسو ټولو ته معلومه ده، په هرات ولایت کې کوم مصیبت پیښ شو چې زموږ ګانش مې ریوادوال په شهادت ورسېدل او ګانش مې نور ټپيان سول. ټولو شهیدانو ته د الله عزوجل نه جنت پردوس واړم، او زخمیانو ته عاجل شفا. د دې ترڅنګ هغه کسان چې پات دي هغه اوس په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، د سرپناه مشکل لري، د خوړو مشکل لري، د جامو مشکل لري، او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د ټولو افغانانو څخه، خصوصا دغه افغانانو څخه چې هغه شتمن دي، هغه تجاران ورونه دي، د دوی څخه مې غوښتنه دغه چې خپل دینی او اسلامي وجبه پر ځای کړي، او له دغه کسانو سره مرسته وکړي، او دغه کسانو لاسنیوي وکړي. همدغه راز مې پر ټولو خیریه موسسو دا ژغ دی، او د یو افغان په صفت مې د دوی څخه دا غوښتنه ده چې د بشري همدردۍ له مخې دي د دغه افغانانو لاسنیوي وکړي، او د هرات ولایت زلزله ځپلي چې اوس متاسفانه په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، د دوی سره هر څه ژر شوي حجل مرستې وکړي.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو ته نیکی له احترامات وړاندې کوم. یما دا پیغام نشر کیه سوال خو دغه ډاکټران شجی دا متخصص دی یو شی دی بل دی بل مرز کارم سره کوي. مثلا دی متخصص جړو کوي دی دی مغزیات او کارم کوي. د انسان دی هر مرز علاج یو ډاکټر کوي. نو دلته دواوی هم به کیفیت دی. نو له هر مظلوم څخه به چاره څخه روپی اخلي مصرفونه کیږي دغه د مرز علاج نه کیږي ځکه چې دی دغه نه پونه لري د ټولو مرزو تخشیش وکي. نو دی باید چې شیدار مرز ځان ته ډاکټر یي باید ډاکټران پر شی روپی اخلي نو د دې مخه دی ونیسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دویمه نیمه تر اورسیدو.